مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړې کې زمام مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منئ په روانه خبرونه کې د سر موضوع د چمن په بارډر باندې په شناختی کارت او تذکرو د تګ راتګ بیا پیلې ده مهمه موضوع ده او د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنی سیمې او نړیوال مطالب په دې خبري غړې کې مراوړي که تر پای را سره مل پاتې شوي نو د سیمې او نړۍ د حالاتونو به خبر شي کومبه خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی په چمن دروازه نن له سحر راشي پر شناختی کارت افغانستان ته تګ راتګ لړۍ پیل شوې ده د بنو د پرلت مشران وایي خپلې دولس پوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي حماس وایي د خپلې مخالفې ډلې فتح په شمول له نورو فلسطیني ډلو سره یې د ملي یووالي لفظنامه لاسلیک کړې او ست مشال د خبرونو تفصیل د چمن په دروازه د یوې وردی لزن رښتو نن بیا د پاکستان په شناختی کارت او د افغانستان په تذکره تګ راتګ پیل شوه ده په چمن کې د ختم شوی پرلت مرستیال مشر عبدالرحیم پهلوان نن مشال لريو تول چې د چمن دروازه نن د سحر لا تو بجو راهیسی د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوی ده دا په داسې حال کې ده چې د چمن پرلت کمیټه یو پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر ولسیار خان بیګا مشال لريو تول چې دوی پرون ټول ورځ انتظار کړی خو هیڅ حکم پر شناختی افغانستان ته پریښودل شوی د ویل کې د پاکستان حکومت ورسره د پاسپورت او ویزه شرط ختمولو وعده پوره نکړه نو پرلت بیا پیل کړی بلخو د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین بیګا په دې اړه مشالې ویل چې لا هم په دې حواله هیڅ رسمي بیان نه دی خپور کړی دا له هغه وروسته دا چې ولسیار خان د جولای پر 28 مشالې ویل چې حکومت سینې ویل کسان خوشی کړي پر هغوی درج مقدمه ختمی کړي او پر پولې په شناختی کارت او تذکرو تګ راتګ بحال کړی دی د پاکستان په خوانی لند محلي حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسی د چمن پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لګولې وو چې پر ضد یې له هغه وخت راهیسی د روانې جولای میاشتې تر 28 پرلت روانو د بنو د احتجاجي پرلت مشران وایي خپل دولس غوښتنی حکومت ته وړاندې کړې دي د بنو د سوداګرو اتحادی یو مشر او د پرلت منتظم ناصر خان بنگش بیګا مشال لیلو تویل چې دا غوښتنی پرون په پیښور کې د صوبی وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور او نورو چارواکو ته وړاندې کړې دي د ویل وزیر اعلی ورڅخه د 15 کسانو نمونه اخیستي چې د جولای پر 15 به د اپیکس کمیټې په غونډه کې ګډون کوي د په وینا په هغه غونډه کې د دې غوښتنو منظورولو ژمنه ورسره شوې ده او له هغه وروسته به وزیر اعلی بن تورجی د پرلت یو بل مشر غلام قیاس بیګال دی وختونو څخه ځینې داسي یاد کړی
مونږ په دې خبره امن غواړو ګډ پیډ نو غواړو پولیس ته اختیار ورکشي خوښ ده په کورونو چپې نو وای چې ډیلی ته اختیار ورشي جرګه لا کېدا
د پرلت مشران وایي یوازې هغه وخت به پرلت ختموي چې غوښتنه یې ومنل شي او په پرلت کې شریک خلک مطمئن شي د پرلت د جولای پر 19 له هغه وروسته پیل شو چې د پرلتوالو په وینا پوځي پر سولیز احتجاج ډزې وکړي چې یو تن پکې وژل شو او شنور ټپیان دي چارواکو لا په دې اړه تر اوسه رسمي بیان نه دی ورکړی د پاکستان پوز داو کوي چې داسې درې وسلوالې وجلی چې افغانستان څخه پاکستان ته د ننوتو هڅه کوله د پوز د امریکو څنګه یا ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا وسلوال د جولای د 28 او 29 په منځنۍ شپه له افغانستانه د خیبر پختونخوا دیر ضلع ته اوړېدو پر مهال وجل شوې دي خو تر اوسه نو کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي او نو هم مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې پخله کولای شي دا خبرونه تاسو د مشال لیدو ناوړی ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماین په 14 کې مرګ جوړ اوریدلی ده د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر دا څرګندونې په هغه راپورټ کې کړې دي چې د جولای پر 28 مخبور شوی دی په راپور کې ویل شوي چې په متاثره شوو کسانو کې 80% ماشومان دي راپور زیاتوي چې په دې کې 55% د لوبو پر مهال او 45% یې هغه مهال د 14 ښکار شوی چې اوس په نړۍ راټولولې راپور زیاتوي چې د 2022 میلادي کال له فروری څخه د 2023 میلادي کال تر فروری په مجموعي توګه 1400 کسانو ته په داسې پیښو کې مرګ جوړ رسیدلی ده کابل ننګرهار، هرات، غزنی او کندهار د ماینونو د چودنې د لحاظ سره تر ټولو زیاتې متاثر شوي ولایتونه ګڼل کیږي. اور اس سے خبر دا چی حماس نن اعلان وکړ چې د چین سرخار بیجنګ کې د خپل مخالفه ډلې فتح په شمول له نورو فلسطین ډلو سره د ملي یووالي یو لوزنامه لاسلیک کړی دا. چین ویلی چې د اتحاد بعد جنگ ختمېدو وروسته په غزا کې واکمنی کوي. حماس چې له اسرائیلي ځواکونو سره په جنگ اخته دی، امریکا او یورپي ټولنې تر هغه ډله ګرځولې ده. د حماس یو مشر موسا ابو مرزوق په بیجنګ کې له غونډې وروسته فرانس خبري ایجنسی ته ویلي چې موږ ملي یووالي ته ژمن یو، همدا مو غوښتنه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د بیجنګ د دې خبرو اترو ګوربو چې پکې د حماس ډلې د موسا ابو مرزوق او د فتح ډلې د نماینده محمود العلول په شمول د دولس فلسطین ډلو استازو ګډون وکړ. وانګ یی وویل دا ټول په دې سلا شول چې له جګړې وروسته د غزې لپاره به د ملي پخلاینې موقتی حکومت جوړوي. د مشال د خبرونو پای اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه موریده او اوس که تر پای پور را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. آیا په چمن کې د شناختی کارت په ذریعه افغانستان ته تګ را تګ پیل شوی دی؟ یو ځای ولس کس وایي په بنو کې د جولای له نولسمې څخه چې کوم احتجاجي پرلت روان دی د هغې یو مشر وایي د ډیر اسماعیل خان لومبای خزینه ډیپټی کمشنر وایي چې ټول د سره کارکونکو سړی دي او د دې ډیر عزت دی.
زما چې ماته زمي فامیل دي خو دې ماته د څه کله هم د فیل شوي چې هغه ما خبره نه مني یا ما سره کمفورټیبل نه دي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. د خبرونې په لور ورزو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله نن یو ځل بیا په بشپړه توګه خلاصه شوې او دواړو خواوو ته ورباندې خلکو پر پاکستاني شناختی کارت او افغان تذکره تګ راتګ پیل کړی دی. دا خبره د چمن د پرلت کمیټه او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ غړي عبدالرحیم پهلوان نن مشال ریډیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې د پولې دواړو خواوو ته خلکو پر دې خبره خوښي ښکاره کړې. په دې اړه تفصیل زموږ همکار ایوب ترین راکړي.
د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی کمیټه غړي او د پرلت کمیټه مرستیال مشر او دریم پهلوان د جولای په درویشتمه نیټه و مشالې ته وویل چې نوموړی په خپله پر شناخت کارډ و بارډر ته تللی او بیرته راغلی دی. د نوموړي په خبره چې دواړو خواو ته خلک ډېر خوشاله دي. د چمن او سپین بول دک ترمنځ یاد سره دی پوله تیر کال د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه هغه وخت عادي وګړو په مخ تړل شوی وه کله چې د پاکستان د لنډمهاله مرکزی حکومت لخوا تیر کال د اکتوبر په لومړنۍ اونۍ د ایف ایکس کمیټې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د چمن پر سرحدي پوله به د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه پر پاکستاني شناخت کارډ او افغاني تذکره د خلکو تګ راتګ بند شي او د دې پر ځای به خلک اوس پر پاسپورټ او ویزې د لارې تګ راتګ وکولای شي. د دې پریکړې په ځای د چمن ښاریانو او وړو تجارو لخوا تیر کال د اکتوبر په 28 نیټه پرلت پیل شوی وو چې تر نو میاشت پورې روان وو او د روان کال د جون په لومړنۍ نیټه هغه وخت په چمن کې د امنیت وضع خراب شوه کله چې د پرلت د مشرانو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت پر ځای برید وسو چې لامل یې دوه پرلتوال مړه او اته نور ټپیان شوي وو. د دې پیښې په پزد د پرلت ځینې برخوالو د جون په څلورمه نیټه د کوټ چمن لوی کامی سړک د موټرانو بیا په خاصه توګه په افغان ترانزیت شیانو بار لاریانو په مخ تړلی وو. د کوم د خلاصون په خاطر چې نه هوازی سرحدي عسکرو د طاقت څخه کار اخیستی وو، بلکې د چمن ضلعي چارواکو د پرلت کمیټې د مشر غوث الله او ویان صادق اڅکزي په ګډون و نور مشران نیولي وو. د خبرو اترو وروسته یاد نیول شوي مشران د جولای په یوویشتمه نیټه نه یوازې را خوشې کړل، بلکې په چمن کې و پرلتوال ته په خپله وینا کې پخواني صوبایي وزیر عنایت کاسی اډوکیټ تسلي ورکړه چې د دې وروسته به یو ځل بیا پر شناخت کارډ او تذکره د خلکو تګ راتګ پیل شي. د دې وروسته د پرلت مشرانو د پرلت ختمولو اعلان وکړی، خو د مشالډو سره په نننۍ خبرو کې د پرلت کمیټې غړي او دریم پهلوان زیاته کړه چې نن یوازې د چمن ښار او د بولدک ولسوالۍ و خلکو ته پر شناخت کارډ او تذکره د تګ راتګ کولو اجازه ورکول کېده، ځکه چې تیر کال د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه د کندهار ولایت او چمن ضلع ټولو خلکو دا اسانتیا درلوده. د نننۍ پرمختګ په اړه تر اوسه د پاکستان د حکومت له لوري څه نه دی ویل شوي او نه هم د افغان حکومت له خوا څه غبرګون ښکاره شوی دی.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
ورځونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو بنو ته د خیبر پښتونخوا په بنو کې د روان پرلت استازیو په پیښور کې د صوبې اعلی وزیر او نورو حکومتي چارواکو سره لیدو کاته کړي او هغوی ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړي دي. د پرلت استازو مشال لیډیو ته ویلي چې اعلی وزیر ورڅخه د 15 کسانو نمونه اخیستي چې د جولای پر 15مه بعد اپیکس کمیټې په غونډه کې ګډون کوي او هلته به د پرلت پر وړاندې کړي غوښتنو بحث کیږي. د صوبایي حکومت لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو د پرلت دا استازی وایي چې په هغه غونډه کې د دې غوښتنو منظور ولو ژمنه ورسره شوې ده. تفصیل عمر وزیر راکړي.
بنو کې روان پرلت مشران وایي چې حکومت ته 12 نکات غوښتنې وړاندې کړې چې پیښور کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی فوز او د صوبې نورو واکمنو ته رسولې. دوی وایي چې د حکومت او فوزي واکمنو نه ډاډ ترلاسه کولو پس به پرلتوالو ته هغه وړاندې کوي او د ولس مطمئن کېدو پس به پرلت ختموي. د پرلت یو منتظم او بنو تاجرانو اتحادیه یو مشر ناصر خان بنګش بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې امن ټینګښت، پولیسو ته واک اختیار ورکول، د غلطه وسلوالو فعالیتونو ختمول او په زیدیه ګام اخیستو په شمول نورې غوښتنې کړي چې صوبایي حکومت او فوزی مشرانو څخه په ډاډ اخلي.
د ایبکس کمیټې د اجلاس پر مهال باندې تللی و وزیر الله سره، هلته چې خوشکیوم او جی پي شیبوم وزیر الله شیبوم په تور کمانډر دا سو د ایبکس اجلاس و. نو موږ ته وایي چې دا مذاکرات موږ سره مذاکرات نه ګڼو، نو د فوران د ایبکس کمیټې یو کال کو موږ نه پینځه نمونه وغوښتل چې پینځه نمونه راکا، نو اب موږ ایبکس کمیټې ته ورشاو. نو
د متحده انجمن تاجرانو د سیوری لاندې بنو کې ځایي ولس لخوا پرلت د جولای شلمې نه دوام لري. یاد پرلت وروسته له هغې پیل شو چې د جولای په 19مه د غلطه امن مارچ کې د مشرانو په وینا فوزي چامړې سره د ډزو پر مهال یو کس ووژل شو او ووی ژوبل شول. د ډزو پیش هغه مهال وشوه کله چې امن مارچ ګډونوالو کې ځنه کسان د فوز چاوڼې ته په 15 جولای حمله کې ړنګ شوي دیوال ورتن نشول. پرلتوال وایي چې امن به حکومت ټینګوي. د وسلوالو فعالیتونه به ختموي. د پرلت یو بل منتظم د تاجرانو اتحادیه غړی غلام کی باز مشال ریډیو ته وویل چې نام نیز د کوټلی ګامونه پورته کړي چې مطمئن نشي نو ناست وسی.
پولیس ته اختیار ورکشي، فوج ته په کورونو چپې نه وایي چې ډیلی ته اختیار ورشي. جرګه لګیا ده.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د بنو د پیښې غندنه شوې او صوبایي حکومت د رڼو پلاټونو کمیشن جوړولو پریکړه کړې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د جولای په 28مه په خپل بیان کې ویلي چې صوبا کې ځنې وسلوال له سرکاري ادارو سره ځنونه تړلی شوي او خپل مرکزونه یې جوړ کړي. په خپل رسمي ایکس پاڼه وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي چې پولیس دې د ټولو دغو وسلوالو او دا غوی د پټنځایونو پر ضد کاروایی وکړي. د بنو پرلتوال هم دغه غوښتنه کړي چې د غلطه د وسلوالو مرکزونه حکومت ختم کړي او په ضد کاروایی وکړي. ګنډاپور وویل چې په وفاقي حکومت یې هم واضح کړي چې صوبایي حکومت او خیبر پښتونخوا ولس د دې وسلوالو په اړه اندېښنې لري، نو ځکه یې باید فعالیتونه ختم شي. د بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایي ولس د امنیت ټینګښت په غوښتنه غونډې پیل کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف، لیفټنن جنرال احمد شریف د جولای پر 28مه ویل چې د پاکستان آئین هر چاته د بیان ازادي ورکوي، خو د په وینا د ډیجیټل ترهګرۍ کولو ازادي نشته. هغه په راولپنډی کې د پوز په مرکزی دفتر کې په یو خبري غونډه کې زیاته کړه چې هر هغه څوک چې پر انټرنیټ د امنیتي ځواکونو ضد خلک پاروي او پولیس کې ویره خپروي، دوی به د یو ترهګر په توګه پیژني. نوموړي دارا رویل چې د انټرنیټ کارکوونکي او ټوپک چلوونکي دواړو پوز پناه کوي. جنرال شریف وویل چې د ټوپک لرونکي ترهګرو پر ضد به پوځي عملیات کیږي، خو انټرنیټ کارکوونکي یوازې د قانون له لارې کنټرولېدای شي. دا چې د چارو شنونکي د پوز د ویان دي سرګندونو ته په کم نظر ګوري، او دا هم چې د پوز د ویان بیان په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو د بندیز یا محدودیتونو په لور اشاره ده او که څنګه. په دې اړه د اسلام آباد نه زموږ همکار راشد خټک دا راپور لري.
یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، فیک نیوز کے ذریعے اس طرح پھیلا کے اپنی فلم
دادا پاکستان دا پوز دا امو اڑی کو سانگے، یعنی آئی ایس پی آر مشر جنرل احمد شریف تے چتوی نو اصطلاح ڈیجیٹل ترگرے وضاحت کر او دوشتم جولائی وی خبری ونڈ تے وینا پ محل خغا اول چ سنگ یو ترگر وسلرا واقلی او پٹرول نہ خپل خبر پ زور منی. دغه سی ډیجیټل ترګر د موبایل، کمپیوټر، دروغو، ناسمو خبرونو او پروپاګاندا په زور په خلکو خبره مانی. هغه اول چې عام ترګر په جندل کې، خو د ډیجیټل ترګر په جندل هم ګران دي، ځکه چې اکثر بنوم اکاونټ چلوي او دا هم معلومه نه وي چې په کوم هواد کې د سوخت او مزه به څه ده. هغه وایي چې عام ترګر او ډیجیټل ترګر دواړه په پوز عملی کوي. په نورو ملکونو کې او په غربي نړۍ کې هم د دروغو او پروپاګاندا خلاف ګامونه پورته کیږي. په یو غلط پوسټ خلکو ته سزاګانې ورکول کیږي. هغه پوښتل چې دلته د سمو درسه مسلسل د پوز د مشرتابه خلاف دروغ ویل کیږي، خو تر اوسه د څومره خلکو جدیدونه ضبط شوي دي او څومره خلک زندان ته لیږل شوي دي. جنرال احمد شریف وویل چې دلته د بیان د ازادۍ په نوم د داسې کسانو نه اتلان جوړ شي. د آئی ایس پی آر د مشر لخوا د ډیجیټل ترګرۍ د اصطلاح د استعمال په هکله په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې باید داسې اصطلاح د ژورنالیزم استادانو او د ابلاغ د ماهرانو لخوا را مخې ته شي او وضاحت یې وشي. د وویل چې آئی ایس پی آر پخوا هم د ففت جنریشن وار، یعنی د پنځم نسل جنگ اصطلاح کارولې وه، او مطلب یې په ټولنیزو رسنیو د مخالفینو مقابله کول و.
کہ جو بھی آرمی کے خلاف یا فوج کے خلاف کوئی بھی اگر بات کرتا ہے میڈیا کو تو اس کو وہ ڈیجیٹل ٹیررزم سے تشبیہ دے رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں.
دس اخکاری چسوکم پر رسنائیو کے پپوز نیوکے کبھی نو خواب ڈیجیٹل ترگر بلل کی گی پدے کی ہم شک نشتا چھے پٹرولنیز رسنائیو ڈیر نامناسب پسٹونا کی گی خو آئیس پی آر تا دا ہم قتل پکا دی چھے دا پسٹونا ولی کی گی پا قانون کے دا ترگرائی واضح تعریف شتا خو دا ڈیجیٹل ترگرائی نم نشتا اور تر سو پر چھے پدے حق لا قانون نوی جوڑ شوی دا دیسا اہمیت نشتا. دا آئیس پی آر دا مشر دا خبرونا دا ظاہری گی چھے پا ملک کے پٹرولنیز رسنائیو دا بندیز امکان دے
آگے جا کے مزید سوشل میڈیا کے اوپر کچھ پابندیاں دیکھیں.
میں اسلام آباد کے دنم الپہنتون ڈین اور دا جرنلزم استاد ڈاکٹر خالد سلطان مشال ریڈیو تو ویل چھ پہ پاکستان کی ڈیر کم خلق دا ٹولنیزو رسنو دا اصولو اور مقرراتو خیال ساتی حتی چھ حکومت اور دولتی چروا کی خپلو ہم دا ٹولنیزو رسنو اصول نہ مراتی خود عام و خلقو نا گختنہ کوی چھ دوی دا اصول پہ نظر کی وساتی.
پاکستان کے ہر قسم آزادی کا شخصی دا کپ روڈنو دا کپ پارلیمنٹ کے دا کپ دفتروں کے دا اور کپ میڈیا باندھے دا حکومت تا اور اسٹیبلشمنٹ تا وارن کی دئی پہ ہر سے باندھے پابندی لگول غواڑی اور دا جے کم دا لفظ استعمال کر ڈیجیٹل ٹیررزم تو خوب ڈیجیٹل ترست راجے اول تے میدان ہو گورا جب میدان کے سار روان دے پہ دی ریجن کے ڈیلو انٹرنیشنل سے منصوبہ را روانا دا چھے آئی تے داس یوں خنخ کاری گی اور آگا پلان ایگزیکیوٹ کول پارا آگا پلان اچیو کل پارا دئی کل یو بانا نیسی کل بلا بانا نیسی.
پا اسلام آباد کے دا جنگ ورسپانے کلم نگار ایوب ملک مشال رڈیو تو اول چھے پا پاکستان کے کلا ہم وقتران سنوی بندیزون لگوال واری نویوانا و اسطلاح را جوڑا کری.
دیکھیں ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے وہ جمہوریت کے ارتقاء کے لیے ضروری ہے.
دا جمہوریت تا پرمختگ دا پر آزاد رسنے ڈیر مہمی دی دغا مونگ پٹھولا نارائی کے دا پرمختلل و حیوادونو نزدہ کری دی پا پاکستان کے ہم کسو کوالی چھے جمہوریت ودا وکری دا قانون او آئین حکمرانی رشن و رسنے تا با آزادی ورکوی ٹولنیز رسنے ہم دغا وقترانو دا خپلو گٹھو دا پارا کرولے خو اس دوی مخالف کون تحریک انصاف غری پا ٹولنیز رسنے زیاد فعال دی نو زکا دوی دا خبرے کوی
نے زیادہ اگریسیو کر لیا ہے اس لیے وہ تحریک انصاف کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں.
پا پاکستان کے دراوان کل دا فروری میچ دا اولسم نٹیرا سے ایکس یعنی پخوانی ٹویٹر بند ہے. حکومت پر دے اڑا دا پالیسی بیان ہم نے دے جاری کرے. البتہ سندھ ہائی کورٹ تے پخپل لکلی جواب کی ادا کرے دا چھ پا ایکس دا ملک خلاف مواد خپرے دو. دا تحریک انصاف پا حکومت کے ہم سلور کل پخوا دا ٹولنیزو رسنیو سرنے دا پر دا قانون جوڑولو پریکڑا شوی وا. راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې پنځه لزره و سو پنځوس دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کلو هرسا. اور گن کو تھا یادونه کو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار لسلورو تر شپګو بجو د مازیګر لشپګونه تر وو بجو د شپې لنهونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
داس مشال لډیو ته وګي اوریدونکو د جولای له 28 راهیسې په کوارټ ضلع کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي چې کمپاین به د جولای تر 30 نیټې پورې جاری وي چې پکې به د دوی په خبره ماشومانو ته له یو شمېر نورو خطرناکو ناروغو څخه هم د حفاظت واکسین ورکول کیږي. چارواکي د کوارټ پر خلکو غږ کوي چې خپل ماشومان هرومرو واکسین کړي. د یادولو دا چې پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې شتون لري. ممتاز بنگش له کوارټ نه دا راپور راکړي.
کوهاټ کې د دوو کالو نه کم عمر ماشومانو ته د بیلابیلو ناروغیو نه د خوندیتوب واکسین ورکولو کمپین جولای د 28 نه پیل شوه. یاد کمپین به د روانې میاشتې تر پای دوام لري. یاد ضلع کې د ماشومانو د واکسینو پروګرام مشر ډاکټر محبت علی خان د جولای په 28 مشال ریډیو ته ویلي کمپین به د ضلع په خونی قبایلی سیمې تر ادم خیلو په شمول ټول ضلع کې ترسره کیږي او د روغتیا د واکسینو ډلې به کلو کې حجره په حجره ګرځي او ماشومانو ته به واکسین ورکوي.
تقریباً 30 تاریخ پورے بزرگ ڈیلی کمیونٹی کی 16 مشیوانی جگہ ویکسینیٹڈ ویکسین نہیں پاتی انسٹاپ
یا پولیو وائرس د خریدو د ملی بند پروگرام زئی مشر ڈاکٹر انامی په اړه مشال ریډیو ته ویلی یاد ویکسین مشوم د زیګیدو نه تر دو کالو مشومانو ته ورکول کیږي کوم چې مشومان د پولیو یا د مشومانو د غوزن تیبي او د شری په شمول د دولس خطرناک نرغو څخه مشومان ژغوري باید چې مور پلار دې دو کالو نه کم عمر مشومانو ته د دولس خطرناک نرغو نه د خوندیتوب واکسین ورکولو کې د روغتیا ډلو سره مرسته وکړي
ڈیفتھیریا ورته وی خوناک په دې مرای کې جالي شاندې جوړیږي خلک ته مشومان ته ډیر مریم هغه کې پتور ټوخی یا کالی کانسی هغه سره نمونیا انجکشن وته لګي گردن توڑ بخار والا انجیکشن ورته لگی چې سړسم تبو وتی سرته تبو خطا د پوریو کتری وسره ورکو لکیږي کوم دستونه کې مشومان ډیر زر مړګی داغه ویکسین ورکو ولیکيږي داغه نه علاوه د سری انجیکشن مونږ ورکو مونږ دا ستره تبا یا د میاد بیماری چې وته خلک وای اغه انجیکشن مونږ ورکو
دا په داسې حال کې د چې پروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې په سلګونه مشومان د شری ناروغي نه اغیزمن شول او ځینې ترې مړ شوی هم بل په هیواد کې نه هم مشومان د پولیو یا د مشومان غوزن هم وهلی وو د روغتیا پوهان وای پولیو یو داسې مرض دی چې د وایرس نه خوریږي چې مشوم ورسره همیشه لپاره معذور کیدی یا مړ کیدی هم شي په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا هم موجود دی ممتاز منګش مشال ریډیو کوهات
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوز دیرتا د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د یو کلی خلکو د دې لپاره کمیټه جوړه کړې ده چې د غلاګانو نشي مواد مخه ونیسي دا ګام د یادې سیمې ځوانان واخیسته خو د دوی په وینا د مشران یې ملګری دي دوی وایي هڅه کوي چې خپل سیمه د غلا او نشي موادو د کاروبار په سیر مسلو څخه وساتي د دوی په وینا د دې لپاره مهالویش جوړ کړی او په وړیا توګه سوکای کوي که هم د قانون له مخې د جرمونو د مخنیوي ذمواري د ریاستي ادارو وي خدا ځوانان وایي دوی ژمن دي چې خپل سیمه په له داسې مسلو وژغوري د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد له دوی سره غږېدلی او دا راپور یې برابر کړی
د کوزدیر په بلامبټ کندرو کلی کې ځوانانو د مشرانو په سربراهۍ کې اصلاحي کمیټه جوړه کړې چې مقصد یې خپل کلی د منشیاتو غلاګانو او نورو ناوړو پیښو څخه وژغوري یا د کمیټي په داسې حال کې جوړه شوې چې په دغه کلی کې د منشیاتو خرڅېدو او غلاګانو پیښې راپور شوې دي د یاد کلی خلک وایي د راتلونکي نسل او د ځوانانو د نشو او بد صحبتونو نه د بچ ساتلو لپاره دغه کمیټي تشکیل کړې ده د یاد کلی د ځوانانو د تنظیم مشري کوونکي برهان الدین مشال ریډیو ته وویل
او فیصله وشوله چې نه به خیرګر په کلی کې منو نه سوالګر منو نه څوک سود سودا والا منو چې څوک څه خرڅي او ورسره پکې مطلب مختلف قسم خلک دي دا به ناراضي دا به ممنوع وي او بل فیصله وشوله که نشه یې شرط رااله او دغه ځای کې ودرېدل مخبه نه وي
په کمیټې کې د یاد کلی د بیلابیلو خاندانونو نه یو مشر خستل شوی او هڅه یې کړې ده چې ټول خلق پر اتفاق کړي او خپل میشن کې کامیابی حاصل کړي د یاد کلی خلکو د مشورې نه پس خپل کلی ته د ناشنا تنانو په ننوتلو بندیز لګولې دي او د خلکو د خبرتیا لپاره ځای پر ځای په دیوالونو د خبرتیا پیغامونه لیکلي او فلیکسونه یې لګولي د یاد کلی د منشیاتو پر ضد کارکونکو کمیټې غړي وقاص احمد مشال ریډیو ته وویل
نو زمونږه ټول ځوانان چې د ناغې نه مخکي چې د نو واک وکړو اویرنس سیکشن یې وکړه میټینګز یې وکړه او دا غې نه پسې یو تنظیم جوړ کو پاکي مختلف چې د نو کمیټیانی واغستي نو هغه کمیټیانو دغه فیصله کړی دا چې په کلی علاقه کې څومره غیر چې مونږ نه پیژنو دا کسان نازي کلی علاقې ته دا به مونږ بالکل نه پریدو او زه په ځای چې د نو ځوانان ډیوټیانی کوي
د برامبټ کندرو ځوانانو د ټولنیزو رسنیو استعمال هم پر خلکو کې د منشیاتو نه د منع کېدو او د کلی د امن او امان برقرار ساتلو لپاره تیز کړی دی د کلی ځوانان وایي د ټولنیزو رسنیو په استعمال کولای شي چې خپل پیغام په اسانه سره خلقو ته ورسوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ ږدئ. اوریدونکو، اوس د خبرونو لنډیز. د چمن په دروازه د یوې ورځې لدن وروستو نن بیا د پاکستان په شناختي کارډ او د افغانستان په تذکره تګ راتګ پیل شوی دی. په چمن کې د ختم شوي پرلت مرستیال مشر عبدالرحیم پهلوان نن مشال ریډیو ته وویل چې د چمن دروازه نن د سهار له 2 بجو راهیسې د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شوې ده. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر د لومړۍ نېټې راهیسې د چمن پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لګولی و. د بنو د پرلت مشران وایي خپل 2 غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي. د بنو د سوداګرو اتحادیې یو مشر او د پرلت منتظم ناصر خان بنګش بیگا مشال ریډیو ته وویل چې دا غوښتنې پرون په پېښور کې د سعودي وزیر اعلی امین ګنډاپور او نورو چارواکو ته وړاندې کړې دي. د پاکستان پوځ دعوه کړي چې داسې 3 وسلوالي وجدي چې د افغانستان څخه پاکستان ته د ننوتو هڅه یې کوله. د پوځ د امریکو څانګې ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا وسلوال د جولای د 1 او 2 په میندنۍ شپه له افغانستانه د خیبر پښتونخوا دیر ضلع ته د اورېدو پر مهال لیدل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماین په 14 کې مرکز لاورېدلې ده. راپور زیاتوي چې د 2023 میلادي کال له فروری څخه د 2023 میلادي کال تر فروری په مجموعي توګه 1400 کسانو ته په داسې پیښو کې مرګ ژوبله رسېدلې ده. حماس نن اعلان وکړ چې د چین سره خار بیجنګ کې د خپلې مخالفې ډلې فتح په شمول له نورو فلسطیني ډلو سره د ملي یووالي یوه لوزنامه لاسلیک کړې ده. چین ویلي چې دا اتحاد به د جنګ ختمېدو وروسته په غزا واکمني کوي. حماس چې له اسرائیلي ځواکونو سره په جنګ اخته دی، امریکا او یورپي ټولنې ترهګره ډله ګرځولې ده. دا مشال ریډیو ده. ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د روسیې عدالت د آزاد اروپا راډیو خبریالې السو کورماشیوا ته په دې تور د 6.5 کالو د بند سزا ورولې ده چې ګواکې د روسي پوسټ په اړه ناسم خبرونه خپرول، خو هغې پر ځان لګېدلې دا تورونه رد کړي دي. د آزاد اروپا راډیو مشر سټیفن کاپوس دا سزا په انصاف پورې ملنډې بللې او غوښتنه یې کړې چې د نوموړي باید زر تر زره خوشې کړل شي. کورماشیوا چې د امریکا او روس دواړو تابعیت لري، د آزاد اروپا راډیو د تاتار باشکیر څنګه یې لپاره کار کاوه. زموږ همکار صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور وړاندې کوي.
پر السو کورماشیوا د 6.5 کال بند محکومیت په اصل کې د جمعې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د محکمې لخوا اعلان شوی. اسوشیتد پریس آژانس ته پرون دوشنبه په دې تړاو چارواکو خبر ورکړی او هم د محکمې ځینې اسناد په لاس ورغلي. د آزادې اروپا آزادې راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس له اسوشیتد پریس سره په خبرو کې د السو کورماشیوا محاکمه او حکم پر عدالت ملنډي بللي او غندلي دي. غالي کاپوس په خپل بیان کې ویلي کورماشیوا ډیره مخکې باید خوشی شوی وای او خپل کورنۍ او ځانو سره یو ځای شوی وای. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري، د آزادې راډیو د تاتار بشکیر څنګ لپاره کار کاوه. هغه دوه لوڼې لري او خاوند یې هم په آزادې اروپا راډیو کې کار کوي. کورماشیوا د مې په وروستیو کې له زندانه په خبرو کې چې رویټرز او سوتا خبري اژانسونو خبرې کړي، د دې پوښتنې په ځواب کې چې وروستی وارې له خپلو لوڼو سره کله خبرې کړي ویلي
ورستای وار می په اکتوبر کې ور سره خبرې کړې وی. زه د ټلیفون او لیک استولو اجازه نه لرم. په هر شپږو هفتو کې زینی لیکونه راځي. صحت می هم ورستر بلې خرابېږي. د زندان شرایط بدل شوی. زه اوس یو لوی کوټه کې د لسو نورو بندیانو سره یم.
السو کورماشیوا د 2023 کال په اکتوبر کې په دې پلمنی ول شوی چې ګواکې د روسیې د پاوز په اړه معلومات ټولول، خو ځان یې د بهرنۍ ایجنټ په توګه نه و ثبت کړی. د قانون لمخه چې د اوکراین د شخړې په اړه هر ډول بیان جرم غنی پر السو د روسي د اردو په اړه د ناسم معلوماتو خبرولو تور هم لګول شوې. کورماشیوا لمړی 2023 کال کې د خپلې ناروغي مور د لیدو لپاره روسي ته تللی و او بیرته راستنېدو پر مهال د همغه کال جون میاشت کې د قازان په نړیوال هوایي ډګر کې ودرول شو. چارواکو د هغې امریکایي او روسي پاسپورتونه ضبط کړل او د امریکایي پاسپورت د نه ثبتولو په خاطر یې جریمه هم کړه. السو چې کله د خپلو پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره په تمه وه په اکتوبر کې په نویو تورونو سره ونیول شوه، هغه تورونه چې السو د هغې کورنۍ او ازادي راډیو یې بې ځایه بولي. پر السو سربیره روسیې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال ایوان ګریشکوویچ هم د جاسوسۍ په تور په 14 کالونو باندې محکوم کړی. ازادي اروپا راډیو په وار وار د السو د خوشي کولو لپاره غږ پورته کړی، خو روسیې هیڅ نرمښت نه دی ښوولی.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د بلوچستان په هرنای کې نن بشپړ کار بندي ده. د دې هړتال غږ د هغه ځلې کاروباري خلکو سیاسي مشرانو له هغه ورستو کړي، کله چې بیګا ناصرګند وسلوالو پر دوو لاریو چې کویله پکې باروه ډزې وکړې او دوه کسان یې ټپي کړل. د هرنای تجاران او سیاسي فعالان حکومت ګرموي چې د کویلې د کاروباریانو امنیت ساتنه کې پاتې راغلي دي. ضلع انتظامیه د بیگانه پیښې په اړه د مشال ریډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د بلوچستان حکومت یو ویان ویلي چې حکومت د پیښې راپور غوښتی او د سکرو د لاریو د حفاظت لپاره یې اړوند ادارو ته سپارښتنې کړي دي. ایوب ترین پرې نور تفصیل راکوي.
د کوټ څخه 180 کیلومتره لري شمال ختیځ لور ته د ضلع هرنای په تورخان غره کې تیر شپه د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو لخوا په کویله بار لاریانو ډزې سوي چې له امله دوه ډرایوران زخمیان سوي دي. په هرنای کې د ځایي لیویزو په خبره چې د پیښو وروسته نصرګندو وسلوالو کسانو په کویله بار ودوو لاریانو ته ور کړی او بیا د غزای څخه په تیښته کې بریالي سوي دي. وروسته ځایي پولیس د پیښو وځای ته رسیدلی او هلته یې د لټنې کار پیل کړی دی، خو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیولی. د دې پیښې په ضد نن په ارنای کې په بشپړه توګه کار بندیز دی. ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي او په بازار کې د موټرانو چلن کم دی. دا کار بندیز په ضلع کې د تجارت او سیاسي جماعتو د اتحادیې اکشن کمیټي له لوري شوی دی. د اکشن کمیټي وغړي ولیداد خان راته وویل چې ځینې وسلوال دلیل علامه پر کویله ټیکس اخلي او اوس یې په لویو لارو یا سړکانو کې د ټیکس غوښتنه راپورته کړې ده.
کوم سکیورټي ادارې دي ټول غرونه دوی نیولي دي او اوالي له خلک راځي دا شی وکي بیرته ووځي. نو دلته خو ولس پر دغه وایي چې دغه بې سلطکاري بغیر دا نه چې کېدی دا سوال هم نشته چې کېدی. دلته بتیا خپل کوي هر درېیم سړی بته ورکوي. نو دا بتی په بینک کې جمع کوي، له کلو سره جمع کوي، بینک اکاونټ نه بندېږي. فارمایي کې یو څه مایننګ دی، دا هغه بته نه خپل کوي. اوس پر هغه لګیا دي چې بتیا هغه بته نه ورکوي.
خو د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ صوبایي صدر احمد جان زیاته کړه چې د دې پیښې په ضد نن ازګر په هرنای کې احتجاج مظاهره هم وسی.
دلته اوس کوم حالت دی، سرکار دغه ځواري نه پر کوي او پر لپسې دا واقعیات د شتګردي او د پټخوري د تخریبکاري دغه عمل روان دی. که څه هم دوی دا ټول کول مایز ایریا دا دوی په کنټرول کې، د دوی په قاعده زبردستي له خلکو پیسې اخلي، په کانټه باندې مخلي سپورتي په نامه باندې. لږه باوجود خلکو ته پر چا نیم را روان دي، د بطیغه او ترانسپورت هم دوی محفوظ هم. مخکې دغه غوښتنه ده چې یاره ده دوی چې کوم پالیسی دا په دې مدنیاتو د مکمل قبضې او داغه د پاره د حالات خرابول دا پالیسی د بدل کی او کمی ولسمه سیاسي پارټیانی با سیاسي قوت او طاقت دی مجبور کړی چې د دې پالیسی ز خبرې لاس واخلي.
په دې اړم په وار وار د هرنای د مرستيال کمشنر عارف کاکړ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی. البته په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویان شایدرین و مشالېډو ته وویل چې صوبایي حکومت د دې پیښې په اړه د ارنای د ضلع چارواکو څخه نه یوازې رپورټ طلب کړی دی، بلکې په سیمه کې د لاریانو د حفاظت په خاطر و چارواکو ته د ځانګړو ګامونو د پورته کولو امر کړی دی. بلخوا تر دمګړی پورې د یادې پیښې ذمواري ویډلې نه ده قبله کړې، خو د دې څخه لمخه په ارنای او سنځاوي زیارت کې د دغه ډول زیاترو پیښې ذمواري بلوچ وسوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. دا د ونې وړ ده چې د دې څخه لمخه هم په سیمه کې په وار بار و پنجاب ته پروان کوله بار لاریانو دا ډول بریدونه سوی دی. خو تر ټولو غټ برید تیر کال د جون په دویمه نیټه هغه وخت رامنځته سوی و کله چې یادې وسله والې ډلې په هرنایي کې د څلوېښت څخه زیاتو په کوله بار لاریان ته اور اچولی و.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې هلته پر میرمنو د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا دا لړۍ په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې ډېره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د خیبر پښتونخوا له یو شمېر سیمو پر ښځو د تشدد او د هغوی د وژنو خبرونه خپاره شوي دي. په دې کې زیاتره پیښې ناموسي وژنې بلل کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې په ټولنه کې پر میرمنو د تشدد وجوهات څه دي او د قوانینو پر موجودګۍ سربېره د داسې پیښو مخنیوی ولې نه کېږي؟ د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل په دې اړه راپور لري.
خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا ترلاسه شوی معلوماتو له مخې په تیرو دوو میاشتو کې تر 14 زنانه د خپلو کورنونو غړو وجلي، ولی په زیاتره پیښو کې ملزمان گرفتار شوي هم نه دي. په دغه لړ کې مشال ریډیو مردان پیښور او سوات پولیسو سره رابطه وکړه. پولیسو مشال ریډیو له د پیښو په اړه معلومات ورکړل، خو د ځپلي کورنونو غړو ته یې رسایي ورنکړه. خیبر پختونخوا کې د ښځو په ضد ورځ تر بلې زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه د مردان تحصیل کونسلر او د میرمنو له حقونو کارکوونکي مهناز مشال ریډیو ته وویل:
مونږ له کوم کیسو نه مراضی دي. وخت یو په ډی آر سي کې زموږ کیس روان دي. د یو زنانا دوه په فیملی کورټ کې دي، نو د هغې درې واړو عمدکه یو مسله ده. عمدکه خبره کوي چې زموږ سړي چې دي نو هغې سر نشه کوي. نو هغه وخت کې خو هغې پوه نه شي، په هغې کې لکه دی لرې لرې پورې لاړ شي چې د هغې خبره لکه ڈی آر سی ته یا فیملی کورټ ته راشي. دی سره د ډیرو خلکو کورونه روان شو.
مهنه زیاته کړه چې زنانو سره د کورونو لخوا کېدونکي بد چلند نه عملي د بچو ژوند هم په مشکل کې شي.
ډیر ماشومان متاثر شو. لکه هغه وخت کې خو د مور او پلار دې ته ونه ګوري. ښځه وایي چې لکه ما باندې ظلم کېږي، وخی ټکی مې خودی خو ماشومان چې دي نو هغه کو ښځه لاړه شي پلار کره کینی، نو د هغې د تعلیم نه بچي محرومه شي. د هغې هغه شانتي سلوک ورسره نه کېږي کوم چې هغه ماشومان له پکار دی چې هغې تعلیم وکړي، هغې ته هغه خپل ضروریات پوره شي.
د پاکستان د بشر حقوقو د کمیشن راپور ښایي چې په 2014 کال کې 898 ښځې او جینکې د غیرت په نوم وژل شوې، چې له دغه یو کال تر ټولو لوړه شمېره ده. د بشر حقوقو کمیشن دغه راپور کې دا خبره هم په ګوته شوې چې د ښځو په وژلو کې د کور یو تن ککړ وي، ځکه ټوله کورنۍ د جرم پټولو هڅې کوي او له دغه وجې د زنانو د وژلو ځینې پیښې رپورټ هم نشي. د پیښور هایکورټ وکیل قیصر خان مشال ریډیو ته وویل چې تاوتریخوالی په عامه توګه د نږدې خپلوانو لخوا د کور دننه ښځو سره کیږي، او دا په ټولنه کې د جنسیت په بنیاد د تاوتریخوالی یو صورت دی. ولې د میرمنو سره دغه حق شته چې ورسره کیدونکي ظلم زیاتی په ضد غلی پاتې نشي او قانوني لاره خپل کړي؟
دیکھیے، بیا یو وومن پروٹیکشن ایکٹ هم شته زمونږ لپاره، یو لایحه عمل مونږ ته ښیي، یو ګایډنس مونږ ته ښیي چې کله په وومن باندې دغه کیږي، څه تشدد کیږي، نو هغې دپاره وومن پروټیکشن ایکټ لاندې هم مونږ سره خپل د درسۍ دپاره مونږ راتلی شو. د وومن پروټیکشن ایکټ لاندې دا ای رایټس پروټیکټډ دي دغه لاندې. او څنګه چې ما خبر او که نور دغه ان د بیس آف کرولټی چې کوم دی، نو هغه هم دا ریزولوشن به کنسیډر کیږي. فار میرج دا به د طلاق کنسیډر کیږي، نټ خلا.
ایډوکیټ قیصر خان دا هم ویل چې د یو تن وجل شرن او قانونن جرم دی، باید چې قانون لاس کې وانه خستل شي.
د قتل هم یو قانون دی، د هر چا د پاره چې کوم هغه په تاجرات پاکستان کې 302 ده، نو هغه که سړی خپله ښځه مړ کړي او که ښځه لګي شي خاوند خپل مړ کړي یا یو سترینجر یا یو بل څوک مړ کړي، نو هغې دپاره همدا یو قانون دی عمده که 302 به پې لګي چې د هغې سزا یو مرکید یا سزای موت ته سزای موت تر حده پورې عمده که یو قانون دی.
خیبر پختونخوا کې د ښځو د وضعیت کمیشن انتظامی مشرې آمنه دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت سره په شریکه د ښځو سره کیدونکي تشدد ته مخنیوي لپاره د جوړ کړل شوي قوانینو عملي کولو او ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو په حقله خبر کوي.
مونږ یو څو شیزونه اوس پلان کوو. نمبر ون دا چې مونږ په دې باندې آلریډي حکومت خیبر پختونخوا کې دغې اویرنس ریزنګ باندې خو آلریډي مخکې نکار کیږي د کورنۍ تشدد په قانون آگاه او پوها باندې دې کې د ججونو د پولیس محکمې د نمائندګانو د وکلا ٹریننگونه ورسره ورسره چې د سیول سوسایټي چې کوم ادارې دي هغه آلریډي ٹریننگونه کیږي چې د غریلو تشدد څنګه دي هغه کولی آلریډي زمونږ راډار دلان دي او په دې موږ ډېر سنجیدګۍ سره کار کوو لګیا یو او د حکومت خیبر پختونخوا پورا پورا دی کې سنجیدګۍ ده.
د پاکستان ډیموګرافیک او روغتیا سروي د 2021 کال څېړنه ښایي چې دې هیواد کې د 15 نه تر 55 کلونو مېرمنو کې 80% د خپل کورنو سړو د لاسه په سنس صورت کې د جسماني او ذهني زیاتې ښکار کیږي او د ښځو سره د تاوتریخوالي زیاتې پیښې هغه کورنو کې مخې ته راځي کوم چې په اقتصادي لحاظ کمزوري وي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
او زموږ تاسو مشال رادیو ته وګورئ، د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې غړو مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري روغتونونو کې د طبي کارکوونکو شمیر ډیر کم دی. د دوی په وینا د دې له کبله خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د سینیټیوي کمیټه ته د حکومت لخوا وړاندې شوي شمیرې ښایي چې د صوبې په روغتونونو کې لږ تر لږه 1 میلیون نرسان کم دي. حکومت وایي هڅه کوي چې په هسپتالونو کې د عملي دوایانو او طبي مشینونو کمی پوره کړي. شبیر احمد جان په دې اړه راپور رالیږلی.
خیبر پختونخوا کې ډاکټران او نرسان وایي په هسپتالونو کې د دوی د عملی کمی له وجې یو خوا که د مریضانو درملنه ډیر اغیزمنه کیږي نو بل خوا طبي عملی په صحت او په کارکردګۍ هم منفي اثر غورځيږي. د صحت نړیوال سازمان یا WHO د معیار تر مخه په اصولي توګه 10,000 مریضانو لپاره یو ډاکټر پکار دی، خو خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو سازمان صوبایي مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې دلته په 1,000 نه په زرګونو مریضانو لپاره یو ډاکټر دی او د عملی ډیر کمی دی.
کدا آبادی په لحاظ تاسو وایئ 25 کروڑ آبادی اوس کې دا مونږ تقسیم کو بزر باندې نو دا زمونږ سره تقریبا چې دین 2.5 لک ډاکټران پکار دي. او تاسو ګورئ چې په ټول کے پی کې د ګورنمنټ او چې کم خلک ته 6-7 کروڑ آبادی دا او دا غیر لپاره هارډلی زمونږ سره 40,000 یا 35,000 ډاکټران په پرایویټ سیکټر کې په دې کې برابرې دي. نو په هغه کې لکه زمونږ سره دو چند کمی ده، لکه مطلب دنده زمونږ سره بزر وبسنه چې
د روغتیا په اړه د پاکستان سینیټ سټینډنګ کمیټې لخوا سینیټ کې جمع کړل شوی شمیرو تر مخه د هیواد په کچه شاوخوا 1 میلیون نرسانو کمی دی او د پی ایم ډی سی سره رجسټر شوی د 150,000 نه تر 300,000 پورې ډاکټران د روغتیا په برخه کې کار یا پریکټس نه کوي. دغه ډول د نرسنګ سټاف هم تر 1 میلیون کمی دی. د نرسانو سازمان د خیبر پختونخوا مشر عنایت الله وایي چې دغه شمیره اوس هم ډیره کم ښودل شوې ده او یوازې خیبر پختونخوا کې د 50,000 نه سیوا د نرسنګ عمله پکار ده، د کم لامل چې د دوی کار ډیر بد متاثر کیږي او د مریضانو درملنه هم
30-40 پیشنټ ته ایټ ټایم هغه ته ډریپ لګول انجکشن کول هغه ته کیر کول په دې وجه باندې زموږ نرسز چې کوم دي ډیر زیات د ټینشن شکار دي په ایمرجنسي کې باقاعده خلک راځي زموږ سره جګړې کوي موږ ته کنزل کوي
چې کوم آی سی یو ای په هغه کې 1 بیډ باندې یو نرس پکاري او دلته زموږ سره په 18 په 20 بیډ باندې یو نرس کار کوي
د ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر امیرتاج خان وای چې د دې غټ کمی مختلف اسباب دي ډیر ډاکټران پریکټس زکه هم نه کوي چې ایم بی بی ایس وکړي نو هغه ته هغه شان نوکر نه ملایويږي یو خو پاکستان کې د کار د امنیت مسله ده بل معاشي مسلې دي نو د هغې له وجې ډیر ډاکټران او یا پېښور نرسان بهر ته لاړ شي او په ګڼ تعداد کې کمی خزینه ډاکټران یا نرسان چې وي هغه دا واده ورسته خپل پریکټس جاری ونه ساتي
WHO کرایټیریا دا ده چې په زرو کسانو بس یو ډاکټر پکار دی په پاکستان کې په زرو بس نه چې په شلو زرو بس هم یو ډاکټر نشته
کم زمنګ تنخواګانې د بار ملکونو په نسبت باندې ډېرې زیاتې کمې دي درېمه خبره دا ده چې تاسو ګورئ چې د ډاکټرانو لپاره اوسېدو یا د ترانسپورټ او یا څه حفاظتي اقدام نشته او څلورمه خبره دا ده چې کم سپیشلیسټ خلک دي نو د هغوی لپاره د وسه پورې د حکومت سره د جابونو انتظام نشته دې د ټولو وجوهاتو له وجې نه زمنګ د مرګ نه ډېر زیات برین ډرین کیږي خاص طور د خیبر پختونخوا نه
په خیبر پختونخوا کې د لاټرانو د اتحادیې دغه غړي وایي چې دا وخت په ټول هیواد کې د شپې 2000 نه سیوا د ډاکټرانو کمی دی د ان ای ایچ یا قومي د صحت ادارې شمیرو تر مخه تر کال 2022 پورې ټول ملک کې 120,000 نه سیوا نرسانو عمله و چې پکې 83,000 روغتونونو کې 14,500 لیډی هیلت ویزیټر یا ایل ایچ ویز او 60,000 نه سیوا مډ وایوز یا تربیه شوی دیانې شامل دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د پاکستان د شماریاتو ادارې په اړه په یو راپور کې ویلي چې سخ کال د جولای په لومړي دوونو کې د ګرانۍ شرحه 1% نوره زیاته شوې ده چې ورسره د ګرانۍ کلنۍ شرحه 25% ته رسېدلې. په راپور کې ویل شوي چې په هیواد کې د تیلو، غوښې او نورو خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ خلاف څو واره احتجاجونه هم شوي دي. بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت ویان عطا تارډ ویلي چې سخ کال په ګرانۍ کې شپږ فیصد کمې راغله. نور تفصیل له پیښوره عظمت علي شارک.
دا پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د جولای د میاشت درېمې اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي چې د روان کال د جولای د میاشت په لومړي دوه اونو کې د ګرانۍ شرحه 1% سیوا شوې چې ورسره د ګرانۍ سالانه شرحه 25% ته رسیدلې. اداره زیاتوي چې روان اونۍ د تیلو، بجلی، د چرګ غوښه او نور خوراکي شیان ګران شوي دي. په مردان کې رکشا چلونکي قسیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بیې د ګرانېدو سره په مزدوري بد اغیز پرېوتې دي.
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره، د چینو ته وګوره، چایو ته وګوره، هر یو شیز په بره روان دی. نو زمونږ د دیاړي مارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي. حکومت ته الله تعالی له نیکې هدایت وکړي، ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به ځان صفتونه کوي، خو چې په دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوامو له ورکوي. نو عوامو له څه ورکوي؟ خو چې 10 روپۍ ورته یو شیز ارزان کړي نو 50 روپۍ ورته ګران کړي. اوس دا په دې میاشت کې وګوره، په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو، په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو. نو زمونږ چې کمی سورلې نو خو مکه زړې پیسې مونږ لرا کوي یا سیوا پیسې نه راکوي، نو به ټول دومره منډي وخوي سره پیټرول پہ واچو.
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مئی په میاشت کې په ملک کې د ګرانۍ شرحه 38% وه، خو په کال 2023 د مئی په میاشت کې د ګرانۍ شرحه 12% ده. په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کارکونکي محمد عارف مشال رډیو ته وویل که حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي، د کومې لوجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي.
حالات داسې بدل شو، دومره ګراني شوه چې ځان ساتل ډېره مشکله شوه. دې وخت زما تنخواه ده 22,000 روپۍ او یقین کوي چې 22,000 خو پرې گئی تقریبا 1,500 کې ځان ساتل ډېره ګرانه، ډېره مشکله. ځکه چې یو طرف ته د کور کرایانې شي، بل طرف ته چې کوم دی بجلی د ګیس بلونه شي، هغه هم دومره ډېر را روان دي. او بل طرف ته بیا چې کوم دی نو د کور ساتنه شي، سوداګانې شي هغه هم دومره ګران دي. دا څه کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانې پوره کړي میډیسن ټیسټونه نو ډیر ګران شي. نو دې وخت کې یقین وکړي چې یو عام سړي دپاره چې کم امپلوئی وي او ورکر وي دا هغه د پاره په دی وخت کې ژوند تیرول ډیره ګرانه ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 38%، د ترانسپورت په مصرف کې 11%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14% او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. دا نوخار اوسیدونکي تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
گرانی د تیر کال په نسبت دې کال چې کومه ده هغه زیاته شوې ده. کومه شوې نه ده که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو که د بجلی نرخونه وګورو او کوم چې د خوراک کم سامانونه دي د هغې ریټونه وګورو دا د تیر کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بلې دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغې هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا گراني چې کوم ده دا د تیر حکومت د وجې ده. نو دلته همیشه چې کوم دی دی سیاسي پارټیانو او دی حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولي دي خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه دي کړې.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې وویل چې په ملک کې ګراني په کمېدو ده او د تیر کال په نسبت سخت کال په ګرانۍ کې 6% کمواله راغلی. نړیوالې ادارې فرنچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروي
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندری جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، سارا رحمان په ډیر اسمل خان کې د ډیپټی کمشنرۍ په توګه مقرره شوې ده. تر هغې مخکې کله بله کومه ښځه په ډیر اسمل خان کې پر دغې څوکۍ نه ده مقرر شوې. دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې په دې وروستو کې امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي، خو سارا رحمان وایي هیله لري چې په خپل کار سره به د خلکو ښه خدمت وکړی شي. له نوموړي سره زموږ همکاري خالده نیاز مرکه کړې ده او په سر کې تنه پوښتلی دي چې هغه دی فیلډ ته څنګه راغله.
زما ټول نه فرست پوسټینګ اسسټنټ کمشنر انډر ټریننګ افټر بادو التا لکه 6 مانس تیر کړی وی. نو بیا فل اسسټنټ کمشنر هری پور زما پوسټینګ او اینا پاس اغام تقریبا پونه دو کال التا تیر کړی وی. ډیر زبردست ایکسپیرینس و اغام. اینا پاس زو رالم اس اسسټنټ کمشنر پشاور التا هری پور کې مو بدلیم. بیا زو لاړم اس ڈپٹی سیکرٹری سی ایم آفس. بیا زما پوسټینګ رااله دلی پلاننګ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پی این ڈی.
او کتلې شي نو زولنه کې اکثر خو ته ډیر زیات مسلې مخې ته راځي. نو ایا تاسو څه داسې مسلې مخې ته راغلي دي؟
زما فیملی، زما هسبند ماشاءالله ډیر سپورټیو دي. زما یو کال زوی دی نو چیلنجینګ خو یې ولو زرو سره کار کوي نو الله اسانی هم پیدا کوي.
کله چې یو خزه په های پوزیشن باندې وي نو تاسو څنګه غنئ چې اغه تا چې کوم د ټولنې خلک دي اغه د سایډ نه ورته څه مشکلات وي؟
زه به تاسو ته زما ایکسپیرینس میجورټی پوزیټیو دی. زما ټیم کې obviously majority males hi zama che mate hai zami ha males hi khoti mate da se kala nam da de feel shave che agi ma khabar na mani ya ma sara comfortable nadi
DA khan ki tasu as dc us tainat shreno tasu da sumra challenging lagi au zehni to gawani aur tasumra taiyari hai
challenging da se che da zama aval ne dc ship de zo kala DA khan nam tali ko ma der khabar aur dali di khas taur pe alta che خلق کو موسیقی دیر پوزیٹیو خبریں ماں اوری دلی دی ٹولو بارو کی دا سوچ دے چے ماں دلاسنا چے سمرا کارونا کبھی شمکانا خاص طور فیمیلز دی معشومان دی ایجڈ پاپولیشن دی اور کم چے غریب طبقہ دے اگی تا چے سورا ریلیف را کبھی شم مدد کبھی شم سما کوشش بدائی چے سمرا پوزیٹیو ڈی آئی خان تا کارونا اور امیج خاص طور باندې کوي شم نو هغه کوم ان شاء الله
خود د پاره تاسو خاص طور باندې صدا سي کړی دي
ما پریکټیس وکړل چې زه هری پور کوم ما ټولو ناول نه فل لیډیز کلی کچری کړو ما دا کوشش وی چې سټوډنټس خاص طور په فیمل سټوډنټس ډیر انکریج کوم هغه سره ڈائلگ کوم اگنی نا پس کل چھ کووڈ رغل و پاکستان و بکی پی و پخاور کی اگی کے زمان دیر کوشش ہو چھ خاص طور بانے چھ کم دخزوں ضرورت شو نوی اگا لازمی و رسو
مشال ریڈیو لتا سو سردا پہ ہر گڑے ہر لحظہ او ہر شیبک